السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. تخنیکی چاره میر احمد صاحبای مختوری په دې هیله چې د ژوند چاره مو خېوی د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. یاونه وی راپور خي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابر شوی. د افغانستان د خبريالانو مرکز او د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې کلنۍ ګډ راپور چې پرون خپور شو خي چې د خبريالانو په وړاندې نه یوازې دا چې تاوتریخوالی زیات شوی، بلکې اطلاع رسونه او رسنیز کارونه هم ډیر محدود شوی دي. طالبانو لا پر دغه راپور تبصره نه ده کړې. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لسګونه قلمه تاریخي او فرهنګي آثار له قاچاقبرو نیولې دي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته یې سپارلې. د پاکستان حکومت پرون وویل چې د کورونا وبا له کبله لګول شوي ټول بندیزونه پای ته رسوي، خو په خبره یې چې د کورونا د واکسین شرطونه به پر خپل ځای وي، ځکه چې دا وبا لا پای ته نه ده رسېدلې. د پاکستان د حکومت له پرېکړې سره سم به نور په ودونو، مذهبي غونډو او لوبغالو کې د خلکو پر رایو ځای کېدو بندیز نه وي. بلورته د پاکستان د بلوچستان ایالت حکومت وایي د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د بلوچستان په اړه په غونډه کې پریکړه شوې چې له وسلوالو مخالفو بلوچستانو سره د خبرو اترو پلان ګړندی شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له 22 ورځو او د اوکراینی ځواک له سخت مقاومت وروسته داسې ښکاري چې دواړه خواوې د خبرو لارې لمړنۍ موافقې ته نږدې شوې دي. بلورته له دې جلا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون کانګرس ته هم د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې کړې دي. او په ایران کې له بنده آزاد شوې دوه ایرانی الاصله بریتانوي میرمنې نازنین زاغری راتکلیف او انوشا آشوري بریتانیا ته ورسېدې. د دوی د آزادېدو پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې وکړې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، خوشاله یم چې نازنین او انوشا روغې رمټې بریتانیا ته راورسېدې او له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره یو ځای شوې. زاغری د ایران د خوندي نظام د پرځولو په ضد د دسیسې جوړولو په تور زندانی وه، او پر انوشي آشوري د اسرایلو د جاسوسۍ تور پورې وو. دوی پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې مو درته دغه خبري کیسې راټولې کړي. په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری وتړل شوې.
افغانستان د خپلو ملي ګټو د ساتنې لپاره دلته یو بنسټ درلود چې متاسفانه نن هغه بنسټ وتړل سو، او معلومه نه ده چې دا به بیرته کله پرانستل کیږي.
د دې کار سیاسي پیغام څه کېدای شي؟
د جمهوریت نظام په امریکا کې د وسط لپاره په کامل توګه وتړل شو. دلته یو سیاسي خلا رامنځته شوه.
طالبانو د پخوانیو بانفوذ څیرو د جذب لپاره کمیسون جوړ کړی.
دا د تماس او ارتباط او کمیسون وي چې هغه د هغو افغانانو سره تماس ونیسي چې له افغانستان نه وتلي دي.
افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو مړینه
په جنوبی آسیا کې هغه جګترین سطح د مړینې متاسفانه افغانستان لري.
د اوکراین او روسیې تازه حال هم درکوو. دویمه نیمایي کې اونیزې خپرونې بشري حقونه او نیمه نړۍ له یاده مباسه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګې د سر راپور دادی چې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوې. په واشنگتن کې افغان ډیپلوماټانو پرون په یو لړ مراسمو کې د سفارت ودانۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا حکومت په واشنگتن، نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان سفارت او کنسولګری بند کړی، خو په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان د دایمي استازي دفتر چې په نیویارک کې دی لا هم فعال وي. په واشنگتن کې د افغان ډیپلوماټانو پرون غرمه سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاره. له دې سره نور نه په واشنگتن ډي سي کې افغان سفارت او نه په نیویارک او لاس انجلس کې کنسولګری افغانانو ته د پاسپورت د ورکولو په شمول خدمات وړاندې کولای سي. هارون حکیمی چې په خوا په واشنگتن کې د افغانستان په سفارت کې ډیپلوماټ وو، د افغان سفارت پر بندیدو خوشنی وشو ده. وی ویل په خوا هم په واشنگتن کې د افغانستان سفارت تړل شوی وو، او په امریکا کې د افغانستان په اړه د خبرو واک پاکستان ته په لاس ورغلی وو.
په هغه لمړی موده کې چې 19 کال د افغانستان سفارت په واشنگټن کې تړلی وو، د افغانستان پاکله، د افغانستان د برخلیک پاکله او د افغانانو پاکله پاکستان په واشنگټن کې خبره کوله، او پاکستان او امریکا د افغانانو پاکله پریکړه کوله. دا وخت بیا هغه اندیشناسته موږ که د جمهوریت د تیرو شلو کلونو یوه لاسته راوړنه په امریکا کې یادولی سو، هغه دا و چې افغانستان لږ تر لږه خپله خبره په خپله کول، د خپلو ملي ګټو د ساتنې دپاره دلته یو بنسټ درلودې چې متاسفانه نن هغه بنسټ وتړل سو، او معلومه نه ده چې دا به بیرته کله پرانستل کیږي.
ښاغلی حکیمی وایي چې سل کاله پخوا په 1921 میلادي کال د افغانستان د پاچا امان الله خان لخوا یو پلاوی امریکا ته لاړ، او د امریکا او افغانستان ترمنځ یې دواړخیزې اړیکې پیل کړې. په واشنگټن کې د افغانستان سفارت په 1943 میلادي کال پرانستل سو، او په امریکا کې د افغانستان لومړنی سفیر حسین عزیز و. د ښاغلي حکیمی په وینا دا سفارت 40 کاله وروسته پر افغانستان د شوروي اتحاد په یرغل پسې په 1983 میلادي کال وتړل سو، او تر 2002 پورې د افغانستان سفارت بند و. په امریکا کې اوس شاوخوا 100,000 افغانان میشته چې د پام وړ شمیر یې د زوکړې له سند رانیولې د واده تر نکاح خط پورې کنسلګری خدماتو ته اړتیا لري. له همدې کبله په امریکا کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو مرکزونو بندېدا به ګڼو افغانانو ته سرخوږی پیدا کړي.
و موردل چې پرون په امریکا کې د افغانستان سفارت او دوا کنسولګری وتړل شوې، د دې کار سیاسي پیغام څه کېدلی شي؟ لګوراندې مې د یوې مرکې په پیل کې همدا پوښتنه د چارو لکتون کې شفیق همدم نه وکړه.
د دغه سفارت تړلو سیاسي پیغام دوه ده. یو دا چې د ښاغلي غنی یا د جمهوریت نظام په امریکا کې د وسله لپاره په کامله توګه وتړل شو. بل خبره دا ده چې دلته یو سیاسي او ډیپلوماټیکا خلا رامنځته شوه، چې دا په دې معنا هم ده چې ګڼي دا دې ته زمینه مساعده وي چې اوسني نظام یا د طالبانو اسلامي امارت وتوانېږي چې د امریکا سره په خبرو اترو کې دغه خلا ډکه کړي.
بله، یعنی همدام صاحب د طالبانو لپاره یو خزیری بللی شو په نړیوال سیاست کې.
سره لدې چې د طالبانو شخصي کمل سره وړنه دا نه ده، خو دغه واقعیا یا حادثه یا هر څه چې موږ تاسو ورته وایو لبد مرغه دا د افغانستان د اوسنی ډیپلوماټانو یا د سفارت د لوی فساد په اړه دغه کار شوی. خو دوی د پاره هو دوی د پاره یو خبر په دی ده چې له یو خوا دوی ته خلا یو زمینه مساعده شو، او له بل اړخه د جمهوریت چپټر یا پانه په افغانستان کې واوخته و وتلل شو.
بله، او همدان صاحب لکه څنګه مونږ په راپور کې هم واوریدل، شاوخوا ولکه افغانان په امریکا کې میشت دي، دوه کنسولګری تړل کېدل، د سفارت تړل کېدل، دا به په کنسولي چارو څه اغیزو کې، او آیا بدلی لارې هم ورته سنجول شوي؟
نه، له بده مرغه هیڅ نه و بدیل لارې چارې لا تر دې دمه ورته نه ده سنجول شوی. سره له دې چې دغه ډیپلوماتیک بنسټونه د هټیو په سیر یا د کمیشن کارانو په سیر د فساد نه ډک زیونه، خو بیا هم د افغانانو د پاره ډیر زیات قنسلي خدمات وړاندې کېدل، چې دغه خدمات نه یوازې دا چې اوس د کوم افغاني نهاد له لورې نشي ترسره کېدی، بلکې حتی نور داسې هیڅ یو هیواد او هیڅ یو داسې بنسټ نشته چې دغه خلا ډکه کړي. نو زه فکر کوم چې دلته میشت لسګونه زره افغانان، خاصتا دغه لسګونه زره نوي افغانان چې امریکې ته د اکثریت بدون هیڅ نو اسناد راغلي، دوی لپاره به خورا زیاد چالنجونه جوړي. او په دې باور هم يم امریکا د دغه کار د بدیل لپاره باید یو لار چاره وګوري.
کور مودان، ډیر مننه د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدم و چې له ازادي رادیو سره خبرې کول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په امریکا کې د افغان کډوالو په اړه یو موضوع ته ورزو، د امریکا حکومت پریکړه وکړه چې لسګونه زره هغو افغانانو ته چې په وروستۍ میاشتو کې امریکا ته بیول شوي موقتی ویزه او د کار اجازه ورکړي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره به لسکونو زرو افغانانو ته چې په وروستیو و میاشتو کې امریکا ته لیږدول شوي وو او دایمي اقامت نه درلود په متحدو ایالاتونو کې د اوسیدو اتلس میاشتنی اقامت ورکړي. له دې پروګرام سره سم به 2500 افغانان په امریکا کې د کار کولو او موقتی استوګنې اجازه ترلاسه کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل شاوخوا 2000 افغان محصلانو د افغانستان د پخوانی حکومت کارکونکو او هغو کسانو ته چې په سیاحتي ویزه امریکا ته ورغلي او بیرته افغانستان ته تللی نشي هم په امریکا کې د استوګنې اجازه ورکول کیږي. له دې سره به دا کسان په امریکا کې د کار اجازه هم ترلاسه کړي. د امریکا د کورنی امنیت د وزیر الیاندرو مایورکاس په وینا د دې اعلان معنا داره هغه افغانان چې تیر کال د ګډوډۍ په منځ کې له رسمي پروسې پرته او بې له دې چې امنیتي سابقې وڅېړل شي امریکا ته راوستل شول له امریکا څخه نه ایستل کیږي. د کډوالو ملاتړو او یو شمیر سیاستوالو د ولسمشر بایدن پر حکومت فشار راوړ چې په امریکا کې د افغانانو د اوسېدو موده اوږده کړي ځکه چې اکثره بیرته خپل هیواد ته تللی نشي او کولاړ هم شي د افغانستان وضعیت ښه نه دی. د رواني اونۍ په پیل کې د بایدن حکومت اعلان وکړ چې اوکراینیانو ته د امریکا موقته ویزه ورکوي. د تیر میلادي کال د اګست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تر 140,000 ډیر افغانان د امریکا او د دغه هیواد د متحدو هیوادونو له لوري له افغانستان څخه وېستل شول چې اکثره امریکا ته لیږدول شوي دي.
اوس هم د ترازو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي د هغو افغان مشرانو لپاره یو ځانګړی کمیسون جوړوي چې البته یو کمیسون جوړ کړی دی چې له هیواد د باندې دی. دغه کمیسون پرون جوړ شو.
د طالبانو حکومت وی له هیواد په بهر کې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط او هیواد ته د هغو د راستنولو په هدف یو کمیسون جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا دغه کمیسون د جوړېدو پریکړه د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې په اونۍ زغونډه کې وشوه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وویل چې د ملت د یووالي او د حقوق کسانو چې له هیواد بهر دي د تماس لپاره یوې کړکۍ ته اړتیا و چې دا کمیسون به په دې برخه کې رول ولوبوي.
هدف څنګه دا چې د تماس او ارتباط او کمیسون وي چې هغه د حقوق افغانانو سره تماس ونیسي چې له افغانستانه وتلي دي او هغوی شخصیتونه دی افغانی شخصیتونه دی او د غوړه تک هیواته ضرور ده په دې مخزي افغانستان ملت برته واحد ملت سی یو موټی ملت سی د یو هیواد لپاره ټول کار وکوه او د نور هیوادونو کې د افغانستان د خلکو واره کېدل او د غو مهاجرتونو او تکلیف واستونځي دا را فسید دي د لپاره د تفاهم یو کړکۍ ته ضرورت نو په همدې بنا د کمیسون ایجاد ته اړتیا و.
په دغه کمیسون کې به چې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر مولوی شهاب الدین دلاور به مشري په غاړه لري، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا، د استخباراتو لوی رئیس ملا عبدالحق وسیق، د امر بالمعروف سرپرست وزیر شیخ محمد خالد حنفی، لوی درستیز قاری فسیح الدین او د کورنیو چارو وزارت سلاکار محمد انس حقانی غړي توپ لري. شغله مجاهد وای دغه کمیسون به چې لا په ابتدایي پړاوونه کې دی هغو افغانانو ته چې خو بد دي او له افغانستان سره د ارتباط او تماس نیولو لار نه لري د ارتباط لار هوار کړی. د دې په وینا کمیسون به ټول ته بلنه ورکړي چې هوا تراستانه شي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق پرونو ویل چې په افغانستان کې په هارو دو ساعتونو کې یو مندوار میرمن د زیګون پر مهال مړ کیږي. د طبي شورا په خوانی مشره نسرین اوریاخیل هم پر همدې موضوع غږیدل.
دا یو څرګند حقیقت ده چې په ټوله نړۍ کې چې فقر له بشري خدماتو سره یو تړون لري او هر څونه چې فقر ډیریږي همونه هغه خدمات سیاسي خدمات دي تعلیمی خدمات دي او ټول بشري خدمات ست کتر راسي. متاسفانه په افغانستان کې پخوا هم د مور او د ماشوم مړینه ډیره چې خو بیا په یو ترڅ دې څو کلو کې یو شلو کلو کې دا ورو ورو ښکته شو. اوس بیا هم په جنوبی آسیا کې هغه جګترین سطح د مړینې متاسفانه افغانستان لري، خو مطمئنا پس د اخیرو تحولاتو نه چې ډېر کومکونه بند سو، خلک ډېر زیات مهاجر سو، بیکار سو، نو مطمئنا چې دا د میندو او د ماشومانو مړینه ځکه چې په شفخانو کې د خدماتو سطح ښکته کیږي او اکثرا په خدمات صحي خدماتو کې ماشونه نسته، دوا نسته، نو مطمئنا چې د مور او د ماشوم د مړینې سطح جګیږي ځکه چې له یوې خوا نه په خپله صحي فسیلیټي یا شفخانو کې مشکلات او چلنجونه سته او له بلې خوا نه چون فقر ورسره یو ځای کیږي، بېوزلي یو ځای کیږي، کورنۍ نه کوي سي چې خپلې ښځې او ماشومان صحي مراکزو ته ډاکترانو ته بوزي او په هماغه موقع او په وخت باندې د غوغه مخوري. نو زه هیله لرم چې نړیواله ټولنه سیاست له صحت جدا کړي او د صحت برخه کې هغه سي چې پخوا یې همکاري کوله په یو قوي نظارت سره خپل همکاری ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د طبي شورا پخوانی مشره نسرین اوریاخیل.
خبری سات له ازادي رادیو.
زموږ کاګله ازادي رادیو نه اوري یو نوې راپور خي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خبري اعلان په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابر شوی. تفصيل په دې راپور کې.
د افغانستان د خبري اعلان مرکز او د افغانستان د آزاد ژورنالستانو ټولنې د چهارشنبه په ورځ د کب د 28مې په پلمه چې د خبري اعلان ملي ورځ ده خپل کلنۍ راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په 1400 کال کې د جمهوریت د دورې په پرتله د خبري اعلان پر وړاندې تاوتریخوالی دوه برابر زیات شوی. د دې بنسټونو په ګډ راپور کې زیاته شوی تیر وو میاشتو کې چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د خبري اعلان پر وړاندې د تاوتریخوالی دوه اتیا پیښې ثبت شوی چې خي خبري اعلان سره ډیر تاوتریخوالی طالبانو کړی. د 1400 کال په لومړیو میاشتو کې، یعنی هغه مهال چې جمهوریت نظام وو، دا شمېر یوازې 15 شو. د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو د ټولنې مرسیال فرهاد بهروز زدي راپور په اړه ازادي رادیو ته وویل
په 1400 کال کې د خبري اعلان پر وړاندې د تاوتریخوالی ټول 1300 قضیه ثبت شوی، له 5000 زیات خبري اعلان به تند شوی او 240 رسنۍ تړل شوې دي.
له رسنۍ او خبري اعلانو د دوه ملاتړو بنسټونو رسمي شمیرې ښیي چې د تاوتریخوالی په ګډون په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اطلاعاتو ته لاسرسی، ځان سانسوري او اقتصادي ستونزې د خبري اعلان او رسنیو پر وړاندې لوی ننګونې دي. په دې راپور کې زیاته شوې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې څلوېخت سلنه رسنۍ تړل شوې او 13 سلنه نورې د اقتصادي ستونزو له امله په وقفه او محدود ډول فعالیت کوي. د دې راپور په اړه مو د طالبانو نظر وپوښت خو وایاندویانی خبرو ته حاضر نشول. د دې وړاندې د طالبانو حکومت د جمهوریت دورې د ټولیزو رسنیو قانون د عملي کېدو وړ بللی او ویلي وو د بیان ازادۍ ته د اسلام په چوکاټ کې ژمن دي.
ازادي رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې د یرغل له 28مه ورځو او د اوکراینی ځواک له سخت مقاومت وروسته داسې ښکاري چې دواړه خواوې د خبرو له لارې لومړنۍ موافقې ته نږدې شوې دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون چهارشنبه وویل چې د روسیې او اوکراین د خبرو په دوام کې دواړه خواوې د اوکراین لپاره د بې پرې تو پر دریز موافقه ته نږدې شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا خبره څو ساعته وروسته لدی وکړه چې د اوکراین ولسمشر په لومړي ځل خبرو ته خوشبيني ښکاره کړه او ویل چې د روسیې مرکزی پلاوی دریز او سلوک نسبتا حقیقت ته نږدې ښکاري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم دې ته په چې د دوه هیوادونو ترمنځ په خلایني او روغی جوړی ته هیله شته وویل له امنیتی ضمانتونو سره بې پرې دریز اوس د خبرو اترو په ایجنډا کې شامل دی. دا داسې مسأله ده چې اوس په خبرو کې پرې بحث کیږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر پر اوکراین د روسیې د یرغل 22 روسی وسی په دې موده کې روسی ځواکونو د اوکراین بنیادی تاسیسات په څو ښارونو کې استوګنی ودانۍ او شاري تاسیسات تر لپسې بمباري کړي او سخت زیانونه ور اړولې دي. همدارس روسی ځواکونه د اوکراین د پوز لکلک مقاومت سره مخامخ شوي او هغوی ندی پریشي چې پلازمینی کیف ته ننوسی.
په همدې حال کې د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون د امریکا کانګرس ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې پر امریکا او نور لویدیځ نړۍ ژغ وکړ چې له اوکرين سره هر ډول مرستې وکړي چې دا هیواد د روسیې په وړاندې د خپلې ځکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ دفاع وکړي. زیلینسکی کانګرس ته وویل دا لویه غوښتنه نه ده چې اوکراین د نه الوتون اعلان کړي، او که دا هم نشي کېدی نو اوکراین ته پوځي مرستې ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري خبري ټولګه پای ته رسیږي. د دغې خپرونې پاته څو شیبو کې له اجمل ان سره ملتیا وکړئ. زه 8:30 بجې بیرته راستنیږم.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
دا خبرونه دې برختمو اجمل اند هر کله کوم. په افغانستان کې جګړو او ناورینونو په دې هیواد کې ګڼ پوخانی دودونه دی ورکیدو لږ واخ سره مخ کړي. ل دې دودونو یو هم بلوچی اتان دی. ډیر بلوچان په دې باور دي چې بلوچی اتان ورو ورو له خلکو څخه د هیرودو په حال کې دي. دوی اتان د پښتنو او بلوچو ګډ لرغونې میراث یادي.
چا پولیوا چا په لیوا د بلوچي او برهوي ژبو تورې دي چې اتن توایي. بلوچستان او برهویان هم د ودونو اخترونو ماشوم زیږیدنې او ډیرای داسې نورو خوشیو په موکو لا ډال سره په اتن کې شځي د ګیډي او ګڼ کمسترستونی او سړی څنې اړوي سندرې ورسره بولي او تاړي هم وهي. خو کله کله د اتن په دوران کې ډولچی هم لا ډول وهلو سره څرخیږي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه ژو بوري پښین کلاسي پلاس وي او ډیری نورو پښتون میشتو سیمو کې ځینې وخت پښتانه اتنچان پرته له ډالو اتنه نه کوي. همداسې د نیمروز او هلمند ولایتونو ترڅنګ په بلوچستان کې هم ځینې وخت بلوڅ اتنچان به له ډالو څرخیږي، خو دغه اتنچان یو ډول منظم ژغ نه کوي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه کې د سیول سوسایټي بلوچستان غړی سمیزر کون د افغانستان، ایران او بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوچ اتن په دریو برخو وشلې بولی.
یو رخشانی، یو سلیمانی او بل مکرانی. مکران په حدود کې زیاده تر لیوا کېږي چې کوم د اتن یو خاص قسم دی، هغه مخصوص اوازونه استل کېږي. بیا یو اتن دی هغه په ډول وهل کېږي، هغه ته دوی وای چاپ، دو چاپی، سه چاپی. دا تاړیانو پورې او په دغه پورې اثر لري او اکثره دا جالوان او پرخشان علاقو کې کېږي. اور دریم یو قسم دی چې کوم سلیمانی اتن ورته ویل کېږي، مخصوصا دوی دریس ورته وای. هغه دریس چې دی بیډول هم وهل کېږي، ډول سره هم وهل کېږي.
شاغلی زرکون وایي د پښتني اتن په رنګ بلوچي او برهوي اتن په دغه دریو ډولونو کې د نن ډیری نمونې لري چې په سیمو او قبیلو پورې تړاو لري. نوموړی اتن د پښتنو او بلوچو ګډ او لرغونی میراث یادوي.
زه دا فکر لرم چې دا اتن د پښتون او د بلوچ یو مشترکه میراث دی، یا یو بل سر زده کړی یو شاید دی. یو بل اتن دی چې کوم افغانستان په علاقې هلمند کې او له هلمند څخه بیا د هلمند بلوچانو دلته هم راوستي. لټوکی ورته وایي، لکړې سرګډ دوی دا اتن کوي.
په افغانستان کې تیرو څو باندې څلورو لسیزو ناورینونو ډیری دودونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي چې یو دود یې همدا بلوچی اتن دی. فعال ځوان او د ماشومانو د کیسو لیکوال ګل بلوچ وایي په ځینو سیمو کې اوس هم بلوچی اتن کېږي، خو په ځینو سیمو کې مخ په هیرېدو دی. نوموړی زیاتوي بلوچی اتن په بلوچستان ایالت کې تر پخوا غوړېدلی. د افغانستان په هغه کلیوالي سیمو کې چې بلوچان پکې میشتې کله کله کېږي، خو په ښارونو کې بیا تر یوې اندازې کم رنګه سوی دی.
په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې سته، خو چې څومره بلوچان ښار ته رانږدې کېږي یا ښارونو پراخېږي، بلوچي اتن ورسره کمی جواز نه بلوچي اتن، بلکې هغه ټول کلتوري بلوچي کلتوري مسایل چې دي هغه د ورکېدو په حال کې. دا یوازې د بلوچ قوم نه، نور قومونو په اړه هم دغه خبره صدقې.
بلوچستان دغه غنی دود ورکیدو تاندیش مندی. د پښتنو پرنګ په بلوچستان کې هم اتن یو غشتلې دو د چې ډیرای اتنچان او مینوال لري. د بلوچستان اتن له ډول سره عموما سورنۍ هم وهل کیږي او په دغه سورنۍ کې د بلوچستان ترڅنګ د پښتو، هندي، عربي او پارسي ژبو د مشهور سندرو نغمې نیول کیږي.
د کونړ اوسیدونکو وایي هر کال په زرګونو نیالګي او زینتي بوټي د سرکونو پر غاړو، په ښوونځیو، دولتي ادارو او نورو ځایونو کې کینول کیږي، خو د نه پاملرنې له کبله ګڼ دغه نیالګي تر ثمره نه رسیږي. وچیږي، څاروي خوري او یا وبنه ورسیږي. دوی وایي خلکو ته پکار ده چې هغه نیالګي چې په دې فصل کې کینول کیږي په ګډه یې د یو شریک مال په توګه ساتنه، څارنه او پالنه وکړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
گوهر صاحب د کونړ مرکز اړوند چغان څلورلارې سره نږدې د توت نوی نال شوی نیالګي ته ولاړ دی. وایي د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست او یا هم د نورو کسانو لخوا هر کال د پسرلي په موسم کې د سلګونه زر افغانیو په لګښت نیالګي او زینتي بوټي نالیږي، خو په سمه توګه یې ساتنه نه کیږي. همدا لامل دی چې یا وچ شي او یا هم د څارویو خوراک شي.
هیڅ پالنه نه کیږي، هیڅ روزنه یې نه کیږي، او بیا د وخت په تیرېدلو سره څه د وچکالۍ له امله دغه بوټي زیانمن شي او څه د دغه حیوانات راځي هغه خوري. په دغه باندې ډېر زیات لګښتونه شوي وي، د روزنه شوي وي، ولې هغه بوټي هم د منځه لاړ شي او پیدا هم نه کوي.
د اسدآباد اوسیدونکي اکرام الله راته وویل د بوټو او نیالګیو له نالولو او کینولو وړاندې باید اړوندې ادارې او ولسونه د ساتنې او پالنې لپاره داسې لارې چارې ولټوي چې بوټو ته اوبه ورسول شي او هم د ماشومانو او څارویو څخه وژغورل شي.
پکار د چې دته د سی او سیف غوندې جال ورکو یا بل شور کو چې داغه سره بوټه وساتل شي او به ورته په وخت ورکو داغه تر رسیدګي بعد هر چا حق دی چې بوټه باندې پام وکړي. دا بوټه د ټول ولست دی، د ټول ملت دی. دولت ته د هیڅ نه پریدي، موسساتو ته د نه پریدي، د دې مسولیت د دې حفاظت دا زمونږ یو واجب ده.
روغتیا پالان او د چاپیرل ساتنې مسولین وایي ونی او بوټي تازه او پاک هوا تولیدوي، د سیلابونو او توندو بادونو زور کموي، ورسره وروختونه زیاتیږي، په واورینو سیمو کې تر ډیره وخته واوري ساتي. همدا لامل دی چې د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړیږي او په برکت یې کاریزونه او چینې تاندیږي. دوی له حکومت او مرستندویانو غواړي چې د ځنګلونو په بیا احیا او د کرل شوو نیالګیو په ساتنه او پالنه کې پوره همکاري وکړي. د حکومتي مسولینو په وینا چې په کونړ کې 2 میلیونه میوه ورکوونکي او بې میوې نیالګي روزل شوي، چې له دې جملې 15,000 د مرکز اسدآباد اړوند ښوونځیو، دولتي ادارو، جوماتونو، دینی مدرسو او د سرکونو غاړو کې نال کړي دي. د دوی په وینا چې په زرګونو نورې ولسوالیو ته لیږلي او کوښښ کوي چې ولس سره یو ځای ساتنه او پالنه وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې دا عمره سړی خواري وو کې دا عمره بوټي نال کې او بیا دا غي پسمانه ونی شي، دا غي تکاتنه ونی شي، هغه ته د اوبو تنظیم یا دا غي پاملرنه او ته ونی شي، نو واقع دا خواري ټول اسيزي. نو ان شاء الله په دا باره کې مونږه کوشش کوو چې دا غي بوټو خاصاتنه وشي او دا غز مونږه دراتون کې چاپیریال د فارې او خایست ثابت شي.
د کونړ وسیدونکو وای په 13 کالو کې د کونړ په څیر د هیواد په بیلابیلو برخو کې په میلیونونو نیالګي نال کړی شوی، خو د نه پاملرنې له امله یې ډېرې لمنځه تللي او ډېر لږې پاتې دي، چې اوس ترې زده کوونکي، د دفترونو کارکوونکي او پر لویو لارو تلونکي مسافر ګټه اخلي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید، ستاسو څو پیغامونه راخلو.
د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ سرحد په تماس کې محللم چې زما پیغام تلوپلو چارواکو پورې ورسوي. دلته موږ ته د عمارت لخوا څخه پرچی راکول شوي چې په نورو ولایتو کښې شروع شوي دي، په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کښې شروع شوي دي، چې نه ده چې دغه ژر د ژره شروع شي، موږ ډېر د اقتصادي مشکلو سره مخ یو. هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
طالبانو مشران څه خلک دي، زور ته ټول وخت هدایت کوي. دې په سارا کښې چې دا برک کوټونه اغوستي دي، یا تربرګروي کوي، یا د مرستو دپاره اغوستي، لدیس خلق پتنگ دی چی اصلاحات کی راوری تغیر و تبدیل ہو کی دا تغیر و تبدیل ہو کی یہ دا اکی دا بولی تولی دی خیر خیرات دی لدیس خلق دیر پتنگ دی کش لندگر و خلق تنگ دی چی چوک پتنام زیری چوک پتنام زیری عالمان نست عالم نگاز کارنی کی یا تعلیم افتایی اخلای دی ہو کی چی راحت ہو کی و دا لر رسیم و تلاس رسائی ہو کی سلام بی سلام
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221234
ستاسو پیغامونه وو وس هم دومره تر بیا خېچاري
بیا هم خراغ لې اتنیمه بجې شوې وړاندې درته دوا او نيځ خبرونه بشري حقوقونه او نیمه نړۍ لرو خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونو ته یو نوې راپور خي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابر شوې د افغانستان د خبريالانو مرکز او د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنې کلنی ګډ راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د خبريالانو په وړاندې نه یوازې دا چې تاوتریخوالی زیات شوې بلکې پر دوی د فعالیت کړي تنګ شوې او اطلاع رسونه او رسنیز کارونه هم ډیر محدود شوې دي طالبانو د دې راپور په اړه تازه خبرګون نه دی خودلې خو له دې وړاندې ویلي چې په اسلامي چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لزګونه قلمه تاریخي او فرهنګي آثار له قاچاقبرو څخه نیول شوي دي د طالبانو ولایتي ادارې پرون وویل چې امنیتي ځواکونو یې د یو څلوېښت قلمه تاریخي آثارو د قاچاق مخه نیولې او اطلاعات او فرهنګ ریاست ته یې سپارلی دي د پاکستان حکومت پرون وویل چې د کورونا وبا له کبله لګول شوي بندیزونه پای ته رسوي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د روغتیایي چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان په یوه خبري غونډه کې وویل سره له دې چې د کورونا له کبله بندیزونه لري کوي خو د واکسین شرط به په خپل حال پاتې وي ځکه چې دا وبا لا پایته نه ده رسیدلې د پاکستان د بلوچستان ایالت حکومت وایي د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د بلوچستان په اړه په غونډه کې پریکړه شوې چې له وسلوالو مخالفو بلوچستان سره د خبرو اترو پلان ګړندای شي د بلوچستان ایالتي حکومت وایاندې فرح حزم شاه پرونو ویل د بلوچستان امنیتي وضعیت له قوی څخه په کار اخیستو نشي سمیدای او قسم هم شي موقتی به وی او سمو د ورو صبر ته خرابيږي د دې په وینا د پاکستان حکومت د پراتونکو څورځو کې له بلوچستان مخالفانو سره د خبراترو یو تګلارې چمتو کړي د پاکستان حکومت تر دې په خوا هم له بلوچستان بلتن غوښتونکو سره خبرې کړي خو دواړه خواوې کومې موافقې ته نه دي رسیدلې په ایران کې له بنده آزاد شوی دوه ایرانی الاصل بریتانوي میرمنې نازنین زاغری راتکلیف او انوشا اشوری بریتانیا ته ورسیده د دوی د آزادۍ دوه پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې وکړې او پر اوکراین د روسیې د یرغل له 22 ورځو او د اوکراینی ځواک له سخت مقاومت وروسته داسې ښکاري چې دواړه خواوې د خبرو له لارې لومړنۍ موافقې ته نږدې شوې دي زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوریدونکو که غواړئ چې د دغو خبرونو او دغه راس د نورو راپورونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ تاسو زموږ ویبپاڼې ته همدا اوس ورتللی شئ ادرس دی ازادي رادیو ډاټ کام که چیرته انټرنیټ کاروئ یوازې زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ د فیسبوک پاڼه درسره خوښه کړئ او دغه راس پر فیسبوک سربیره د ازادي رادیو خبرونه راپورونه پر ټویټر کې هم موندلی شئ اوس هم وارو رسید اونیزو خبرونه ته لمړی هم اساسي او بشري حقوقونه او ورپسې هم د خځو په اړه ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ له یاده مباسي
اساسي او بشري حقوق
سلامونه درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمانو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده دوی ته بلکې خراغلاست وي او خپلې پوښتنې به پیل کړو ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړه لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې سلويختمه ماده پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوی ده، او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطې او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکړي، او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضی سه